radio.
افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیک مرغه. نن شنبه ده، د وږي اسمبلی 14 د سپتمبر 4. د خبرونو پایل مو په لومړی نیم ساعت خبري مجله کیږي. په راپورونو کې اوري امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران قطر او جرمنی ته ځي چې د افغانستان پر بحران خبري وکړي. په اروزګان کې روغتیایي امکانات په کمیدو دي.
صحي خدمات موږ د برق امکانات مو ضعیفه دي سره او د مریض غذا نشته سره.
اروپایي ټولنې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره خپل شرایط اعلان کړل. د ژوند په رنګونو کې د یوې فابریکې خاوند غغول سوی.
تایوان او کوریا او ترکیه او نور ملکونه ته استفاده کوي. هماغه ماشینونو سره ده تقریبا 160 کسان مو سره په فابریکه کې کار کوي.
دا خبري مجله تر اونې موده چې پایلې له خبرونو کېږي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ژمي تر راتلو مخکې د انساني ناورین په اړه خبرداری ورکړ. په پنجشیر کې د مقاومت جبهې یو مشر هغه اوازې رد کړې چې ګواکې دغه ولایت د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوی وي. امریکا د ایران د استخباراتو پر څلورو فعالانو بندیزونه اعلان کړل. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ژمي تر راتلو مخکې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره د چټکو اقداماتو غوښتنه کوي. هایکو ماس پرون د وژنې پر 12 وویل چې د مشخصو اقداماتو او همکاریو له لارې د داسې یو ناورین مخنیوي امکان لري. له بلې خوا د بشري حقونو د څار سازمان له افغانستان سره د مرستندویو هیوادونو او ټولنو د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کړې. د هیومن رایټس واچ د آسیایي څانګې مشرې پاتریشا ګاسمن دا غوښتنه پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه.
They should agree to support NGOs.
مرستندویان باید پر دې موافقه سره وکړي چې د غیر حکومتي ټولنو او د بشري مرستو او اساسي خدماتو د نورو رسوونکو مؤسسو ملاتړ وکړي، څو پلانونه جوړ کړي او په افغانستان کې د یو ناورین مخه ونیسي.
همدا غوښتنه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم کړې ده. شغلی قریشی پرون پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره مرستې وکړي. ملګری ملتونه په پام کې لري د سپتمبر پر 14 د افغانستان لپاره د بسپنې ټولولو پراخ کنفرانس راوبولي. په جنیوا کې به په دغه کنفرانس کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم پکې برخه اخلي، په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو هم بحث وسی. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون جمعه په ویلامیه کې وویل دغه کنفرانس د بودیجې د زیاتولو لپاره رابلل سوی چې د ژغورنې بشر دوستانه عملیات دوام عمومي. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری ویان بابر بلوچ له نړۍ غوښتنه وکړه چې له افغانانو او افغانستانه خپل تمرکز بلې خواته ونړوي. د ده په وینا روان میلادي کال تر 6,00,000 زیات افغانان په بېلابېلو دلایلو بې ځایه سوي چې 80% یې ښځې او ماشومان دي. په پنجشیر ولایت کې د مقاومت جبهې یو مشر امرالله صالح هغه اوازې رد کړې چې ګواکې دی له افغانستان څخه وتلی دی. شغلی صالح تېره شپه په یوه ویډیوي پیغام کې چې څو رسنیو خپور کړی وویل هغه راپورونه چې زه له خپل هیواد څخه وتلی یم او له افغانستانه بهر یم د دښمن تبلیغات دي. سخت حالت دی. موږ د القاعده، تروریستانو، طالبانو او د پاکستان د ملاتړو تر تهاجم لاندې یو، خو د خپل هیواد دفاع مو کړې ده. شغلی صالح تایید کړی چې د تیرو څو ورځو په جګړو کې د مقاومت جبهې وسلوالو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو درې اونۍ مخکې له پنجشیر ولایت پرته پر نورو ولایتونو ولکه ټینګه کړه. امریکایي چارواکي اټکل کوي چې د کابل له سقوط وروسته به لږ تر لږه 5,000 نور افغانان هم په امریکا کې ومنل سي. دا د متحده ایالاتونو د هغو ژمنو یوه برخه ده چې له افغانستانه د وتلو پر مهال یې له هغو افغانانو سره کړې وه چې ژوند یې د طالبانو په واکمنۍ کې تر ګواښ لاندې دی. د امریکا د کورني امنیت وزیر الیجاندرو مایورکاس پرون په داسال کې چې د دې هڅو جزئیات یې څرګندول وویل موږ پر خپله ژمنه ولاړ یو. هغه زیاته کړې چې دا د راتلونکو څو اونیو خبره نه ده، بلکې دوی به تر هغه وخته خوب او آرام ونه کړي چې دې هدف ته رسیدلي نه وي. له افغانستانه د نږدې 130,000 کسانو د ایستلو عملیات د امریکا په تاریخ کې ساری نه لري. اکثره دا خلک اوس هم په جرمني، هسپانیا، کویت، قطر او نورو هیوادونو کې دي او تمه ده چې له امنیتي چیک وروسته به امریکا ته ولاړ سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال وایي چې نن شنبه به د کابل د صرافانو لوی مرکز شهزاده سرای پرانیستل سي. خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې دا پریکړه د مالیې او سوداګرۍ وزارتونو له چارواکو سره د صرافانو د ټولنې، د هیواد د خصوصي بانکونو د ټولنې او د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د استازو تر خبرو وروسته وسوه. ښاغلی الکوزی زیاته کړه چې په دې برخه کې به یو لړ ستونزې وي، خو هغه ډاډ ورکړ چې چارواکو یې د حل ژمنه کړې ده.
عمده خبره دا ده چې صرافین که خلاص شي چې تر څو افغانستان بانک خصوصي بانکونو ته پیسې ورنه کړي د صرافۍ مشکل به هم زیات وي. نو موږ سره وعده شوی ده انشاءالله چې دا مشکلات به حل شي. دولت ته او د افغانستان بانک دا خبرې کړي دي چې موږ ستاسو مشکل درک کوو.
روس سره دی چې طالبانو د زمری پر څلورویشتمه کابل ښار ونیوه، په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو عادي بهیر وځنډید، خو خصوصي بانکونو تیره اونۍ په محدود ډول خپل فعالیت بیا پیل کړ. خبرونه له ازادي رادیو ناوري. متحده ایالاتونو د ایران د استخباراتو پر هغو څلورو فعالانو بندیزونه اعلان کړل چې د تهران د مخالفو منتقدانو د څرګندونو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې د یوې امریکایي ژورنالیستې د تښتولو هڅه کړې وه. د امریکا خزانه وزارت پرون جمعه اعلان وکړ چې په دغو بندیزونو کې په ایران کې د راد استخباراتو چارواکي علي رضا شهواروقي فراهانی او درې نور همکارانی محمود خازین، کیا صادقی او امید نوری شامل دي. د وزارت په یو بیان کې چې پرون خبر سو ویلي چې فراهانی د استخباراتي فعالانو د هغې څلور کسیز شبکې مشري کوي چې په امریکا، بریتانیا، کاناډا او متحده عرب اماراتو کې د ایران د حکومت مخالفین په نښه کوي. د امریکا لوی څارنوالي په 13 جولای میاشت کې د یو شکایت پر اساس ویل چې دغه څلور کسان په نیویارک کې د میشتي ایرانی الاصلي امریکایي ژورنالیست او فعال مسیح علي نجات د تښتولو په هڅه تورن پیژندل سوي. د شکایت له مخې د کسانو غوښتل چې میرمن علي نجات په یو چټکه کښتۍ کې ونزویلا ته وتښتوي او له هغه ځای څخه بیا ایران ته انتقال کړي. د راپورونو له مخې د امریکا په شمال ختیځو ایالتونو کې د بیسارو اورښتونو، توپانونو او سیلویو له کبله د تلفاتو شمیر 140 کسانو ته لوړ سوی. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د پنځمې په ورځ د آیدا نومي توپان له کبله د نیویارک، نیوجرسي، کنکټیکټ او پنسلوانیا ایالتونو د ډیرو سیمو خلک د برېښنا د پرچاوي، د اوبو د سطحې د لوړېدو او د لارو د بندېدو له کبله له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان وو. د امریکا په شمال ختیځ ایالتونو کې توپانونه او سیلابونه د آیدا توپان دوام وچی د روانې اونۍ په پیل کې په لویزیانا ایالت کې هم ډیر ورانای وکړ. روسیې څلور نورې رسنۍ هم پرون جمعه د بهرنیو ایجنټانو په نوم ونومولې. له دې سره د هغو خبري ادارو او ژورنالیستانو لیست نور هم اوږد شو چې منتقدان د روانې میاشتې په وروستیو کې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د خپلواکو رسنیو پر ضد د کرملین اقدامات بولي. د روسیې عدلي وزارت پرون د سپتمبر پر درېیمه اعلان وکړ چې څلور قانوني ادارې د هغو بهرنیو رسنیو په فهرست کې شامل کړي چې د بهرنیو ایجنټانو په توګه فعالیت کوي. د څلور وړو رسنیو مالی ملاتړ هغو روسی ژورنالیستانو کاوه چې مخکې له دې هم نمونه د افرادو په توګه په دې لیست کې وو. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. دا هم د دې خبرونې د سر مطلب. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران په پام کې لري چې د افغانستان د بحران په اړه د خبرو لپاره راتلونکي اونۍ قطر او جرمني ته سفر وکړي. انټونی بلینکن تیر شپه په واشنگتن کې په یو خبری غونډه کې وویل چې د سفر هدف په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو د را ایستلو په اړه خبرې دي چې د طالبانو په واکمنۍ کې له ګواښ سره مخامخ دي. بلخوا پینټاګان وایي چې دفاع وزیر لوید آستین به د خلیج له هیوادونو څخه له افغانستانه د خلکو د ایستلو په عملیاتو کې د مرستې په خاطر مننه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې در روان یک شنبه پورز به قطر ته ولاړ شي او له افغانستانه د بهرنیو وګړو او افغانانو د وټلو په چاره کې د مرستې په خاطر به د دې هیواد له مشرانو مننه وکړي. انټونی بلینکن دا څرګندونه تیر ماښام په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې وکړي. هغه زیاته کړه چې د قطر په پلازمینه دوحه کې به له افغانانو او قطري چارواکو سره وګوري.
زه دوهې ته روان یم او هلته به له قطري مشرانو سره وګورم څو د خلکو د رایستلو په هڅو کې د مرستو په خاطر له هغو ژوره مننه وکړم. له افغان همکارانو او په کابل کې د امریکا د سفارت له کارکوونکو سره به هم ووینم چې امریکا ته له تلو مخکې اوس مهال په دوحه کې خوندي دي.
ښاغلی بلینکن وویل چې له قطر وروسته به د جرمني رامشتاین هوایی اډې ته ولاړ شي او هلته به هم له افغانانو سره وګوري. بلینکن زیاته کړه چې دای به د هغو څه باندې شلو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره هم په آنلاین غونډه کې ګډون وکړي چې له افغانستانه د لسګونه زره کسانو د رایستلو او ځای پر ځای کولو په عملیاتو کې ښکیل دي. بلینکن زیاته کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له هغو امریکایانو سره چې له هم په افغانستان کې پاتې دي او غواړي ووزي په دوامدار تماس کې دی. د په وینا ډیری دا کسان د امریکا او افغانستان دواړو تابعیتونه لري، کورونا او د کورنۍ غړي په افغانستان کې اوسېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغو افغانانو لپاره چې د امریکا له پاوت سره په افغانستان کې کار کړی د ځنګړو ویزو په پروګرام کې د اسنادو د پروسې د چټکولو یادونه وکړه. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخه د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن هم په پام کې لري چې راتلونکي اونۍ د خلیج هیوادونو ته سفر وکړي. پنټاګون پرون د وږي په 14 وویل چې ښاغلی اوستن به سعودي عربستان، قطر، بحرین او کویت ته د سفر پر مهال د امریکا له دې متحدانو څخه له افغانستانه د خلکو د ایستلو په پراخو عملیاتو کې د مرستې په خاطر مننه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د کورنی امنیت وزیر اټکل کوي چې لږ تر لږه 50,000 نور افغانان به هم په امریکا کې ومنل شي. دا د متحدو ایالاتو د هغو ژمنو یوه برخه ده چې له افغانستانه د وتلو پر مهال یې له هغو افغانانو سره کړې وه چې له امریکایي ځواکونو سره یې په افغانستان کې کار کړی او اوس یې ژوند د طالبانو په واکمنۍ کې تر ګواښ لاندې دی. د امریکا د کورنی امنیت وزیر الیجاندرو مایورکاس پرون په داسې حال کې چې د دې هڅو جزئیات څرګندول وویل، موږ پر خپل ژمنه ولاړ یو. هغه زیاته کړه چې دا د راتلونکو څو اونیو خبره نه ده، بلکې دوی به تر هغه وخت خوب او آرام ونه کړي چې د هدف ته رسیدلی نه وي. له افغانستانه د نږدې 1,50,000 کسانو د ایستلو عملیات د امریکا په تاریخ کې ساری نه لري. اکثر دا خلک اوس هم په جرمني، اسپانیا، کویت، قطر او نورو هیوادونو کې دي او تمه ده چې له امنیتي چک وروسته به امریکا ته ولاړ شي.
ومردل چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران په پام کې لري چې د افغانستان د بحران په اړه د خبرو لپاره راتلونکي اونۍ قطر او جرمني ته سفر وکړي. دا سفر داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ درې اونۍ پوره شوې دي او په دې هېواد کې اقتصادي بحران هم په زیاتېدو دی. د اورزګان روغتیایي چارواکي اندېښنه ښیي چې د نظام له بدلون سره د روغتیا په برخه کې د مرستو کموالی روغتیایي خدمتونه ټکنی کړي دي. دوی وایي که دغه حالت داسې دوام وکړي ناورین به رامنځته سي. تفصیل په دې راپور کې.
په اورزګان ولایت کې روغتیا پالان اندېښنه ښیي که چیرې نړیوال ورسره د روغتیا په برخه کې مرسته ونه کړي نو انساني ناورین به رامنځته سي. دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یوازنی سلبستریز ولایتي دولتي روغتون دی. د دغه روغتون مشر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل هغه پروژې چې د اورزګان د مرکز او ولسوالۍ ټولو روغتیایي مرکزونو ته خدمات وړاندې کول له هغې پروژې سره یې قرارداد پای ته رسېدلی دی چې دوی د مالي ستونزو سره مخامخ کړي دي. نوموړی وایي په روغتون کې اوس مهال برېښنا، د ناروغانو لپاره غذا، اوبه او درمل نه لري.
د خلکو غوښتنه زموږ څخه صحي خدماتو وړاندې کول دي. سره صحي خدمات موږ د برق امکانات مو ضعیفه دي سره، او د مریض غذا نسته سره. هغه موسسه چې قرارداد یې کړی و هغه نسته، تللې ده په کابل کې ناسته ده سره. نور موږ سره هېڅ نو همکاري نه لري سره. موږ ډاکتران یا په رخصتي تللي دي او یا تښتېدلي دي سره.
د توخی په خبره له تیرو درې میاشتو راهیسې د روغتیا څانګې پرسونل هیڅ ماشونه هم نه دي اخیستي. توخی وایي که څه هم یو شمېر ډاکتران د خپلو سرونو د خوندیتوب په موخه تښتېدلي، خو وایي یو شمېر بیا نور خپل کار ته ژمن دي او دندو ته یې دوام ورکړی دی. ډاکټر حبیب الله باوري چې د جرایي برخې متخصص دی ازادي راډیو ته ویل چې د امکانات او ماشونو د نشټوالي سره سره بیا یې هم خپلې دندې ته دوام ورکړي.
چون چې دا شیان په لاس کې نشته نو موږ مریض نشو کولی چې بستر کړو، او بدون هغه جرایي هغه چې د مور مړینه پکې ډېره ده چې هغه سیزارین مور ته وایي یا د جرایي عملیې په واسطه باندې چې موږ د ناس څخه کوچنی راباسو هغه بالکل موږ هغه ته هر کم چې خپل په شخصي دغه باندې او په افتخار په ډول باندې که موږ ته ماشه مرانه کړي ماته زه دا کار ورته اجرا کوم. چون چې مور مړه کېږي نو زه هغه د موبایل په ګروپ باندې هم یوې زنانې ته خپل موبایل چلانه کړی دي او دا عملیات مې ورته کړی دي، نو هېڅ کوم شي ته ماته وکړنه او صرف دا د خلکو خدمت دی. نو دلته دغه مشکلات لرو چې موږ د روزګار خلکو ته خدمت په دین اوس کولی چې د برق نشته.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې ناروغانې روغتونونو ته راوړي هم د ګڼو ستونزو یادونه کوي. کریم الله او شاولی چې یاد روغتون ته یې ناروغان راوړي ازادي راډیو ته داسې وویل.
کریم الله استاد دې دغه کاري ز سره غلم خیرو کاري ز بس موږ دا غواړو چې دلته زموږ مریضان ته لاسرسی وي، سرور د خلک سره وي، د مریضان سره موږ نه دار خلک د خلک ډیر غریب خلک ستړي خلک په شخصي ډاکټرانو واس نه رسیږي.
نوم یې شاولی دی. نن مسلرم ورځ ده، نه دوا شته، نه برق شته، نه اوبه شته، یو غړپ اوبه نشته. د شپې د لاس څراغ تک شنو دا غریبت وسم را ته پروت مینه دا برق موږ لګو تک شنو جرار صاحب هم بیچاره دا رقم دی چې د لاس په برق تفریشن ډاکټر خپل د او د سو بل ولا کلری
روغتیا پالان وای چې د غولای چې روغتون ته په ورزنی توګه د مرکز او ولسوالۍ څخه تر 300 پوري ناروغان مراجعه کوي. خدای وازی ولایتي روغتون نه دی چې ناروغان او ډاکټران له ستونزو څخه سر ټکوي، بلکې دغه ولایت ټول روغتیایي مرکزونه دغه ډول حالات لري. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د خزانې وزارت چارواکو تازه تېره ورځ وویل چې متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان د سرو زرو پانګې او د بهرنیو اثارو د میلیاردونو ډالر شتمني آزاده کړي. د بشري مرستو موسسو او نورو لورو اندېښنه څرګنده کړې ده که چیرې دغه شتمني ژر آزاده نسي د دې خطر سره چې افغانستان اقتصادي سقوط وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به دا واوري چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکلي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته پکار ده چې د امریکا موزیمونه د افغانستان په کیسو غني شي. ورځپاڼه لیکي په تیرو کلونو کې د امریکا خلکو د افغانستان جګړې ته چندان پام نه و او نه لیواله و چې د دې جګړې په اړه ډېر څه واوري. دې ته ورته حالت د امریکا د کلتوري مرکزونو و. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې پر اساس امریکا دوی لسیزې په افغانستان کې پوځي حضور درلود، خو د امریکا کلتوري ادارو دې جګړې ته پام نه و کړی. ورځپاڼه زیاتوي د امریکا لپاره دا جګړه رسمن د تیرې دوشنبې په ورځ پای ته ورسېده چې وروستي امریکایي پوځیان له کابله ووتل، خو د دې جګړې کلتوري اغېزونه به لسیزې دوام وکړي. په امریکا کې د افغانستان د هنر تر ټولو لوی نندارتون شاید د افغانستان د ملي موزیم د باختر خزانه و چې د امریکا په شمول د یوې مودې لپاره په بیلابیلو هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوه. دا خزانه په 2008 او 2009 کلونو کې د واشنگتن د هنر په ګالری، د نیویارک د هنر په موزیم او د سان فرانسیسکو د آسیایي هنر په موزیم کې وښودل شوه. ډیلی میل ورځپاڼې بیا د پنشیر د جګړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. دې ورځپاڼې لیکلي چې د جمعې په ورځ د طالبانو مخالفانو ورته وویل چې پر پنشیر دره د طالبانو حملې په شا تمبولې او درنه مرشوبله یې ور اړولې ده. ورځپاڼه وایي چې د پنشیر پر سر خبرې ناکامې شوې او طالبان لیواله دي چې د ځواک په زور یې ونیسي. ورځپاڼې په استرالیا کې د یو افغان شنون کې نشانک موتموانی په قول لیکلي چې وروستیو پرلپسې بریو د طالبانو روحیه پیاوړې کړې، له بلې خوا ښی او ډېرې وسلې لري. په پنجشیر کې د راټول شویو کسانو په اړه چې ځان د ملي مقاومت جبهه بولي ویل کېږي چې ډېرې وسلې او مهمات لري. ورځپاڼې د پنجشیر جغرافیایي موقعیت ته اشاره کړې، لیکلي چې دا دره 115 کیلومتره اوږدوالی لري، دوه خواوو ته غرونه دي چې په ډیرو برخو کې څوکې واورو پوښلې دي او هغه ځواک چې د غرونو لوړو برخو ته وخیژي په اسانه پر هغو برخو چې لاندې دي برید کولی شي.
د مقاومت جبهې ځینو غړو هغه راپورونه چې ګواکې پنجشیر ولایت د وسلولو طالبانو لخوا په مکمل ډول نیول سوی وي رد کړل. د دفاع پخوانی وزیر بسم الله محمدی په ټویټر کې د دې خبر د رد ترڅنګ ویلي چې خلک دې د بې ځایه تبلیغاتو په خپرولو سره د دې مقاومت د ځواکونو روحیه نه کمزوري کوي. تېره شپه د پنجشیر ولایت د نیول کېدو د اوازو تر خپرېدو وروسته په کابل کې هوایي ډزې هم سوي چې ځینو کسانو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د وسلولو طالبانو ویندویانو له خپلو وسلولو د هوایي ډزو د نه کولو غوښتنه کړې ده. د مقاومت جبهې بل مشر ملا سارلي ویلي دي چې د تیرو څو ورځو په جګړه کې هم طالبانو او هم د مقاومت جبهې وسلولو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ازادي راډیو خبریال شیبه مخکې د تازه حال په اړه راته وویل.
په پنجشیر ولایت کې د خواکو له لارې نه د طالبان ځواکونو له داخل شوې ده، خو تر اوسه دومره پیشروي نه لري. او مقاومتي جبهې ځینې مسؤلین وایي چې طالبانو تر ډیره تلفات لري او نښته په خواکې او د نږدې پریان د ولسوالۍ د پنجشیر پریان کې تر اوسه متوقف شوې ده، خو د طالبانو تلفات ډیر دي. خو مګر په دې اګله د طالبانو مسؤلین ویاند او ځینې کسان هیڅ د ازادي راډیو تر اوسه خبرې کړې نه ده او هغوی په دې هکله خبرې نه کوي. خو د بعض ځایونو ته په دربند کې د غربي د ساحې د پنجشیر دي، هلته هیڅ تر اوسه حمله شوې نه ده او د طالبانو ځواکونو هلته هم تر اوسه درګیر جنگ په نبرد کې هغوی ښکار نه کیږي. دا په داسې حال دی چې په پنجشیر کې برق، انټرنیټي شبکې او مخابراتي شبکې ټولو قطع دي او هیڅ څوک په دې د حالاتو د پنجشیر حالاتو دومره اطلاعات ترلاسه کولای نشي. او د دې خبرونه چې ځینې کسان وایي چې د پنجشیر سقوط کړی ده، دا ځینې د جبهې مقاومت چارواکو دا رد کوي او طالبان هم تر اوسه په دې اګلسه خبرې نه دي کړې ده.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوی مندل شي.
اروپایي ټولنې له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو لپاره د کابل له نویو واکمنو سره د ډیپلوماتیک تعامل شرایط اعلان کړل. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په سلووینیا کې په دې اړه بحث وکړ، خو د جګپړو ډیپلوماتانو دا خبره روښانه نه کړه چې که طالبان د دوی له شرایطو سرغړونه وکړي د دوی غبرګون به څه وي. بلخوا د ناټو عمومي منشي وایي چې نړیوال به د طالبانو د اعمالو په رڼا کې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په برخه کې پریکړه کوي. جزئیات په یو راپور کې
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر له افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره پر هغو شرایطو رڼا واچوله چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله پرونۍ غونډه کې موافقه پرې وکړه. جوزف بورل د سلووینیا په بردو ښار کې د دې ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غیر رسمي غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل، اروپایي ټولنه د دې لپاره چې د افغانانو ملاتړ وکړی شي باید د افغانستان له نوي حکومت سره تماس او تعامل ولري.
This coordinated presence in Kabul through and
په کابل کې د اروپایي ټولنې د ټیم په چوکاټ کې زموږ حضور په هیڅ صورت د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره لومړی ګام نه دی، بلکې له عملیاتي نظره که غواړو چې له هغو سره تعامل ولرو نو دا به لومړی ګام وي څو له نوي حکومت سره تماس ونیسو، ځکه موږ باید د مهمو مسایلو په اړه بحث وکړو. په دې کې لومړی او تر ټولو مهم کار دا دی چې څنګه هغه څو زره کسان وباسو چې موږ باید په الوتکو کې ایستلي وای خو دې کار امکان نه درلود. ښاغلی بورل وویل د دې لپاره چې طالبان له اروپایي ټولنې سره ګډ کار وکړي باید دا ضمانت ورکړي چې افغانستان به بیا هیڅکله د هغو تروریستانو په ځاله نه بدلیږي چې د نورو کلونو په څیر پر نورو هیوادونو حملې وکړي. بورل همدار زیادونه وکړه چې طالبان باید د بشري حقونو په تیره د ښځو د حقونو درناوی هم وکړي، یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، بشری مرستو ته ازادي ورکړي او بهرنیو وګړو او هغه افغانانو ته د وتلو اجازه ورکړي چې غواړي له دې هیواده ووزي. بورل وویل زموږ تعامل د دې شرایطو له تطبیق سره تړلی دی. هغه زیاته کړه ځینې کسان ښایي ووایي چې طالبان به پر دې شرایطو عمل ونه کړي، خو ده ویل راځئ صبر وکړو. ښاغلی بورل ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د عملیاتي اهدافو لپاره تماسونه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر مخکې له دې ویلي و چې دا ټولنه به هغه 1.2 میلیارد یورو افغانستان ته ورنه کړي چې په پام کې وه د 2021 او 2015 کلونو ترمنځ وسپارل شي. جوزف بورل وویل دا پیسې به یوازې هغه مهال افغانستان ته ورکړل شي چې له طالبانو سره د همکارۍ شرایط روښانه شي. په عین حال کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په یوه تازه مرکه کې د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندل په راتلونکي کې د طالبانو د حکومت په چلند پورې تړلې پرېکړه بللې. ښاغلی ستولتنبرګ پرون رویټرز خبري اژانس سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل
د افغانستان د نوي حکومت په اړه قضاوت به له وخته مخکې وي. موږ به د قضاوت د دوی د عمل پر اساس وکړو، نه د خبرو. موږ به له طالبانو سره د دوی د دشمنو د مخې حساب وکړو. دا چې افغانستان به د نړیوالو تروریستانو په ځاله نه بدلی شي، بشري حقونو په تېره بیا د ښځو حقونو ته به درناوی کېږي او هغو خلکو ته به اجازه ورکول کېږي چې غواړي له دې هېواده ووځي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم تیره شپه هیله څرګنده کړه چې د طالبانو حکومت به ټول شمولوي. ښاغلی بلینکن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې واشنگتن به د مهمو موضوعاتو په برخه کې له طالبانو سره د تماس کانالونه فعال وساتي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکې ټینګې کړې.
تاسو آزادی رادیو ته غوښیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ژمي تر راتلو مخکې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره د چټکو اقداماتو غوښتنه کوي. ملګري ملتونه په پام کې لري.